سلامونه وخت په خیر د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم دغه پروګرام ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې د خپل لمړیو 15 دقیقو کې راپورونو خبرونو لرو پیل به په خبرونو وکړو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خو اوس 4000 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریا ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو د ګوندونو د تعدد د حکومتونو د اجراءاتو سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي د په عین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي راز اول مطلب ته په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اختطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده د ډیرو اختطافچانو عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ول سی دي زندانونو ته لګول سی په تیر یو میاشت کې ول سپې کې دا سی اختطاف موږ شندې کړی دي چې یو اساسې به تم کسان پیدا کړی نور به سره روانه ده ان شاء الله دې په دې په ځی باندې تیر ګړندې کومه خپل کې په نږدې راتلونکي کې به ورسی دا پروسه دې اختطاف چانو شندې سی او امنیت په دې برخه کې عامل شي
پرون د افغانستان یو شمیر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی و باشه چې پیسې هم ورسره اخیستې وي دا صراف چې معلم ګل امیر نومیده یو ونه وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و هم دا راز راپور نه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تشتونکو له لوري وشل شوای دی له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارس رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تشتول شوی دی یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارول دي په داس حال کې چې ادعا کیږي چې طالبانو به د ښځې تښتولې وي طالبان دا ادعا ردوي
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبان او موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته بیا هم وښو
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکی نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړی، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمیر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخي کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړی. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبان و دیپلوماتان رازی لدی استبا داد افغان مشرتبه و ده حقوق ده سفارت داخلی چاروی دوی با پدی کار که لاسو هنو نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری آژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونل و ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوری کچی یا ده منزوی کچی دیپلوماتان ورولی شی. سره له دې چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان جمهوری نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده p_azadi_radio.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ د ډېرېدو خبرداري ورکړې دي. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن یو میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پر زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړې وو چې کایې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونه شي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې ترڅنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مختیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک دیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغلی دیر او په کابل کې د برېټانیا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراس د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د برېټانیا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې برېټانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا برېټانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیشنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا برېټانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن با ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي رادیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه کوي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅي او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو لوري د 2001 کال د 14 په اثر درزونه جوړ شوې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سر وکیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوسترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراس خپل سر وکیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډۍ یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډۍ ونړېده د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واوري او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي